السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لویه جرګه بیګانه وخت د یو پریکړه لیک په اعلانولو سره پای ته ورسېده. دغه پریکړه لیک چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ولوس ګڼې پریکړې او غوښتنې پکې شوې. جرګې د پاکستان پوځ او پاکستانی طالبانو ته مهلت ورکړ چې تر دو میاشت پورې د دوی له خاورې ووځي.
جرګې پریکړه وکړه چې څوک په دې خاورې باندې نور هیڅ بدامني نور هیڅ چک نشته، خو پاکستانی فوج خو وسلوال تنظیمونه په بلا بل نامونو له طالب نه پیدایش کړی یادیږي. دې جرګې مشترکه پریکړه وکړه
د جرګې په پریکړو کې پر ډیوران کرښه له پاسپورټ او ویزې پرته د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ غوښتنه وشوه او ټینګار وشو چې د دې کار لپاره د هغه تګلاره بیرته ژوندۍ شي چې له 1993 کال څخه تر 2010 کال پورې عملي کېده. جرګې خبرداری ورکړ که دغه پریکړه عملي نه شوه پر ډیوران کرښه به د ګمرک او نورو ادارو مخ ته کینی او هغه به بندوي. وړاندې خبرونه کې درته په دې اړه تفصیلي معلومات لرو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزای وایي څه باندې دوه میاشتې وشوې چې پاکستان د افغان سوداګرو په مخ د ترانزیت ټولې لارې تړلې دي. ښاغلي تانکزای دا څرګندونې پرون په کابل کې په یوې ناسته کې وکړې او په خبره یې د چارې افغان سوداګر ډېر زیانمن کړي.
زمونږ سبزیجاتو ته، زمونږ میوجاتو ته، زمونږ وچې میوې ته هیڅ شي ته لاره نه ورکړي او کې ورکوین. دا زه باید په ډیر تاسف وایم چې له تورخم نه بیا تر واګه بارډر پورې په هر ځای کې پولیس دی که عسکر دی ټول کرپټ دی ټول غله دی، په هر ځای کې غلاوې ترې نه کوي.
ډیره موده کېږي چې د تورخم لوی لار د سوداګرو توک سوداګریز توکو د الکترالیک په مخ تړل شوی چې له کبله یې افغان سوداګرو هم وخت نا وخت ازادۍ راډیو ته خپل شکایتونه پریښي دي. د اسرایلو پاوز وای چې د حزب الله د بی پیلوټا الوتکو په یو پراخ برید کې څلور اسرایلی عسکر وژل شوی او لسګونه نور ټپیان شوی دي. حزب الله چې یو سیاسي او پوځي ډله ده د متحده ایالاتو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي برخه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله چې د لبنان پر جنوبي برخو حاکمیت لري د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د اسرائیلو پاوز نن سهار وختي ویلي چې برید د تلابیب د شمال په 60 کیلومتری کې د بنیامینه ښار پر یوې پوځي اډې شوی او یو له خونړیو بریدونو څخه ګڼل شوی دی. د اسرائیلو د بیړنیو خدمتونو ملي ادارې ویلي چې د حزب الله په دغه برید کې 60 اسرائیلي پوځیان ټپیان شوي چې د وطن روغتیايي وضعیت نازک دی. دا په داسې حال کې ده چې د لبنان په جنوبي برخه کې د حزب الله او اسرائیلي پوځیانو ځمکني جګړه او پر لبنان د اسرائیل هوایی بریدونه لا هم دوام لري. بلورتا پاپ فرانسیس یو ځل بیا په منځني ختیځ کې د سملاسي اوربان غوښتنه وکړه. پاپ دا څرګندونې پرون د سنت پیټر په میدان کې کړې او د ملګرو ملتونو د سولساتي ځواکونو د احترام پر ساتنې هم ټینګار کړی دی. د ورزش له ډګره د افغانستان الف لوبډله نن له عمان سره سیالي کوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله نن دوشنبه د اکتوبر په 14 د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې له کوربه عمان سره سیالي وکړي. د ښځو د کرکټ په پیل شوي شل اوریز نړیوال جام کې بیا پرون یکشنبه د اکتوبر په 14 نیټه هم دوه سیالۍ ترسره شوې چې په لومړۍ لوبه کې انګلستان سکاټلند ته ماته او په دویم سیالۍ کې آسترالیا بیا هندوستان ته ماته ورکړه. ټاکل شوې ده چې نن دوشنبه د اکتوبر په 14 نیټه یوازې یوه سیالي د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ ترسره شي. او د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د بیلابیلو زونونو په کچه یې د فوټبال پیل کړې سیالۍ پای ته ورسېدې. د یاد فدراسیون د خبرونو پر اساس دغه سیالي د افغانستان اتلانو لیګ ته د لارموندنې پړاو و چې تر دې وروسته به یې غوره لوبډلې په بل پړاو کې ولوبېږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. په خیبر کې د قومي عدالت په نوم جرګه د یو پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسېد.
د پښتون په منځ کې بیلتون نشته.
دا چې جرګه کې نورې څه مسلې یاد شوې دي، هڅه کوو چې په سیمه کې له خپل خبریال سره اړیکه ونیسو او حال یې درکړو. په افغانستان کې د میرمنو د سینې د سرطانونو پیښې ډېرې شوې.
دا نه لرم ډاکتران ته تللی یم، ډاکتران دغه واکسین راکړي، واکسینونه پوره سپاده ډاکتران څه تر کې چې لاس کابل کې عملیات
د منځنی ختیځ حال مو هم اخیستی، نو راپورونه هم شته او د کندهار د دکاندارانو او کاروباریانو له شکایتونو به هم خبر شي.
کاروبار هم چې د شار د ولاړ مردمو سره ولاړ دی، مانا په خوا مو شل زره سرمایه و اوس په دغه دوه میاشت کې هغه شل زره سرمایه مو خوړه ده د مارکیټ لپاره وړم یو.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د اوومې ورځې خبرونه هم خپرېدو ته چمتو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغلی. په سر کې هم رازو د خیبر جرګې ته. په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لویه جرګه بیگانه وخته د یو پریکړلیک په اعلانولو سره پای ته ورسیده. دغه پریکړلیک چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ولوست، ګڼې پریکړې او غوښتنې لري. جرګې د پاکستان پوځ او پاکستانی طالبانو ته مهلت ورکړ چې تر دو میاشت پورې د دوی له خاورې ووزي. د جرګې په پریکړو کې پر ډیورنډ کرښه له پاسپورټ او ویزې پرته د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ غوښتنه وشوه او ټینګار وشو چې د دې کار لپاره د هغه تګلاره بیرته راژوندۍ شي چې له 1993 کال څخه تر 2010 کال پورې عملي کېده. جرګې خبرداری ورکړی چې دغه پریکړه عملي نشوه، پر ډیورنډ کرښه به د ګمرک او نورو ادارو مخته کینی او هغه به بندوي. جرګې د نورو مسلو تر څنګ د ورکو شو او وژل شوو پښتنو لپاره په پاکستان کې د نن او په نړیوالو سټیجونو د عدالت د پایل غوښتنه هم وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر دغه راز د جرګې له ګډونوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت وهڅوي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. د دې موضوع تفصیل به له فریدې سیاله واورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د اکتوبر 14 د خیبر په ریګلل سیمه کې د پښتنو قومي جرګې ته په وینا کې د دې جرګې له ګډونوالو غوښتي چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو غواړي څو د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیزي.
هر ضلع مسرتابا اور ہر پارٹی مسرتابا اور ہر پروفیشن مسرتابا دا دا ټول د پښوی کا دا افغانستان په ساری واقدار رغوتی چې په افغانستان کې د انجینر تعلیم تا خلاصای ورکړي خلاصای کی.
پښتین په خپل خبرو کې وړاندې ویلي پښتانه د ډیورن کرخنه منی او د کرخې په اوږدو کې دي د خلکو توکو آزاد تګ راتګ ته د پوښه په څیر اجازه ورکړل شي.
تجویز پیشکو چې په ډیورن لائن څومره تجارت جوړونه دي دا غیر د پاره د دا جرګه ټیک ټاک پریکړه وکړي چې دای زما کاروبار او په دې تګ راتګ هر شان نه منل تر ترنګي دور نه چر روان وو. زه بیا دا هلته هیڅ قسم بل ادارې هم نه منو. هیڅ ډیورن ورنډ سیک مری پښتون تا د پښتون په منځ کې
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جرګې له ګډونوالو د داسې یوې پریکړې غوښتنه هم وکړه چې پر اساس یې د پاکستان پوځ او پاکستاني طالبان یا ټي ټي پي دواړه له سیمې ووزي. د پښتین په ټکو په سیمه کې نامنی د دوی لخوا رامنځته شوې ده. هغه د خپلو خبرو په یوې برخه کې وویل جرګې ته دا وړاندیز کوو چې پوځ او طالبانو ته دې 6 ورځې وخت ورکړي چې دواړه زموږ له خاورې ووزي. پاسیمه کې د ازادي رادیو د مشال برخې خبریال د راپور پر بنسټ د خیبر په میدان کې د اکتوبر پر 14 شپه هم پراخې جلسې روانې وي. د مشال رادیو د خبریال په خبره اتیا کمیټې جوړ شوې چې خپلې سپارښتنې تیره شپه ناوخته د جرګې مرکزي کمیټې ته سپارلې دي. د راپورونو پر بنسټ د جرګې ځای ته تر پرون شپې ناوخته خلک په موټرو او پیاده روان وو او د خلکو د زیاتېدو له کبله یو شمېر خیمې هم لرې شوې دي. ویل کېږي په جرګه کې له 150 تر 300 ښځو هم ګډون کړی. د پښتنو د قومي عدالت جرګې په دویم ورځ د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د پښتنو له سیمو څخه د راټولو کړو معلوماتو پر بنسټ وویل په تیرو 20 کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې نږدې 80,000 کسان وژل شوي چې څه باندې 9,000 د خیبر اوسیدونکي وو. پښتین وړاندې ویلي پښتانه به د یو شهید وینه هم چاته ونه بخي. د پښتون د قومي عدالت په نوم د جرګې د رابللو موضوع وروسته له هغې راپورته شوه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ فعال ګیلمن وزیر د روان کال په جولای میاشت کې په اسلام آباد کې په یو برید کې ټپي وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. منظور پښتین د ګیلمن وزیر د جنازې په مراسمو کې د 19 اکتوبر د پښتنو د لوی جرګې اعلان وکړ. پښتنو دا جرګه په سیمه کې د روانو نامنیو د جبري لادرکیو او په پښتون میشتو سیمو کې د ستونزو د هواریو په موخه رابللې ده. بل پلو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړو ویلي د پاکستان حکومت د دې غورځنګ د غړو په ګډون تر زرو ډېر کسان نیولې دي. د پاکستان حکومت تر جرګې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو بندیز لګولی و.
اوریدونکو وام اوریدل چې په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لویه جرګه بیگانه وخت دی او پریکړه لیک په اعلانولو سره پای ته رسیدلې ده. ورزو خیبر درې ته له همدې ځایه د مشال رادیو خبریال را سره د ټلیفون په کرخه دی. عظمت علي شاه، ستړي مشي، تاسو د جرګې د غوروسي پرمختګونه ساری حالت په سیمه کې څو ویل شول جرګه په کومو پریکړو سره پای ته ورسېدله او دا مهال د جرګې په ځای کې وضعیت څه ډول دی؟
ډېر مننه. پرون چې کوم درې ورځې جرګه وا کامی هغه پای ته ورسېده او هغه دغه پریکړې چې کومې شوي یا کبه د اتیاو کمپونو لخوا چې کوم ستونزې یا دغه کوم مسلې وي هغه راغلي وي او دا غي نه بیا په ګډه باندې د دوی پوینټ 2 یا د دوی چې کومې پریکړې هغه شوې چې پاره کې تر ټولو غټه یا مهمه خبره دا و چې څومره هم دلته وسلوالې ډلې دي یا نورې کومې ادارې دي هغه دي په 2 میاشتې کې په 75 ورځې کې د خیبر پښتونخوا نه اوزي. دا غیر استو بیا نورې چې کومې پریکړې پاره کې دغه وا چې یاره خیبر پښتونخوا کې څومره هم ولسوسی هغوی چې کومه بجلی استعمالي هغه اوس په تقریبا 550 روپۍ یونټ استعمالي هغوی دغه مصرف ورکوي. نو دغه پریکړه شو چې لدغه رستو به یونټ چې کوم دی په 50 روپۍ پی او کله دغه زیاته غستل کیږي نو بیا به ټول چې کوم دی هغوی دغه بلونه نه جمع کوي. بل پریکړه پکې دا وشو چې څومره هم بلاک شناختی کارډونه دي د خیبر پښتونخوا یا د پاکستان باید چې هغه زر تر زره کول وکړي شي. دغه شنده کې نور هم تقریبا 2 داسې پوینټونو چې پاغه باندې دغه جرګه چې کوم دغه پایت ورسیده او بیا د هغه رستو چې کوم د منتظم کون کې دي د جلسې د جرګې هغه دا ویل چې د دغه رستو چې کوم دي 2.0 ورکړي دي یا 2 چې کوم دي مطالبه ورکړي دي په هغه کې چې کوم هم کنه پوره کیږي یا سو کوم چې چا سره کینی او هغه هغه نه پوره کی دغه د پاره به یو وړي وړي جرګې جوړیږي. هغه جرګې چې کوم دي هغه به بیا احتجاجونه کوي او دغه چې کومې دغه ستونزې دي یا چې کومې هم پریکړې شوې دي په هغه به مخ پړوان دي چې کوم دي هغه بوزي. ورسره چې کوم کزد جرګې حواله سره خبر او کړم نو پرون درې مروس چې کوم دا هغه په خیبر کې تقریبا تر د ماخه مسخوتن یا د نیمې شپې پورې خلک چې کوم دی هغه هم روان وو. د جرګې تنظیم چې کوم دی هغه د ډومبیر وځي یعنی کې د 19 اکتوبر نه شروع کیدون کې خود سنزول وځي یا د تنظیماتو د نامکمله لوځي هغه دوه وځي په دوه مروز مازیګر چې کوم دی هغه شروع شو په پړمبه چې کوم مروز و په هغه کې چې کوم د جرګي منتظمین دی غیدا ویلی او چې دلته کې سکرینونه لګي او په هغه باندې به هغه ډیټا خود لیکي کوم چې د جنگ لوجه پښتنو ته زیان رسیدلی دی.
معنا دا چې هلته د جرګي د څارنې لپاره امکانات وو او سکرین لګیدلی وو او خلک شباب شباب ترې خبرېدل سره لدی چې په سیمه کې د انټرنیټ او دغه راز د مخابراتي شبکو بندیزونه هم وو. فقط یو پښتنه کوم چې هلته چارواکو تر اوسه خصوصا د اسلام آباد او راولپنډۍ کې مسؤل چارواکو د جرګي د غوښتنو په اړه باندې رسمن څه ویلي رسنیو سره خبرې کړي؟
نه، اصل کې په بیګا چې سر ټیم کې د پریکړه کې دا نو هغه ټیم کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم په سټیج موجود وو هغه هغه لرست بیا هم وینا وکړه د پریکړه رستو هغه وینا وکړه او دغه ویل چې سمره هم تاسو د دوه پریکړه یا د دوه شکم پوینټو اداره کړ په دې کې به هغه چې سمره هم پریکړه دي یا سمره هم مطالبه یا فیصله دي پاغه باندې به منوان مونږ عمل کوو که پاغه کې سمره تر حد پورې وزیر اعلی پخپره د ویل علي امین ګنداپور چې کومه په کومو پریکړه چې کومې دي هغه مونږ عملي کوو چې کومې نه عملي کیږي دا غي د پاره په بیا یو کمیټي یو جوډیشل کمیټي جوړیږي او بیا به هغه چې کوم دین مخ پر وړاندې بوزي وزیر اعلی علي امین ګنداپور دا هم ویل چې د خیبر پختونخوا چې څومره هم د دغه فیصلې یا دغه جرګې رستو چې څومره هم دغه پریکړه شوې ده یا څومره هم پوینټونه مخې لراغلي دي هغه به د صوبایي حکومت په ګډه باندې هغه مخ پر وړاندې بوزي.
ډېره مننه. کور ودان په خیبر پختونخوا کې د مشال رادیو خبریال عظمت علي شاو چې هلته یې د پښتون ژغورنې غورزنګ د هغې جرګې په اړه معلومات راکول چې د پښتنو قومي عدالت په نوم جوړه شوې وه او بیګانه وخته د یو پریکړه لیک په اعلانولو سره پای ته ورسېده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د کابل په جمهوریت روختون کې د ملي انکولوژي څانګې مسولین وایي که څه هم دوی سره مشخص شمیرې نشته خو په وینا یې سږکال د تی یا سینې سرطان زیات شوی دی. د اکتوبر میاشت د سینې سرطان د پوهاوي میاشت نومول شوی خو ویل کیږي چې په افغانستان کې په دې ناروغۍ اخته ډېرې ښځې تر ډېره مودې له دې ناروغۍ نه خبره پاتې کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا په کابل کې د جمهوریت روغتون د انکولوژي څانګه ده چې لسکونه میرمنې ورته د تی یا سینې سرطان د درملنې لپاره ورځي. دا ناروغانې وایي هره یوه یې د عملیات لپاره په دغه روغتون کې بستري ده. د دغو ناروغانو له ډلې سکینې او راضي ازادي راډیو ته وویل.
دا نه لرم ډاکټران ته تللی یم. ډاکټران دغه واکسین را کړی واکسین مې پوره سو. ما ته ډاکټران رخصت را کړی چې ولاړ سه کابل کې عملیات کېږي.
دغه سینه مې خرابه ده. دولس وارې مې واکسین ولګول. اوس یې واکسین څه فایده نه ده درکړي. عملیات به کوي. اوس به عملیات کوو.
د ښځې په داسې حال کې د سینې سرطان په اړه خبرې کوي چې اکتوبر د ښځو لپاره د دې ناروغۍ په اړه د پوهاوي میاشت نومول شوې ده. په دې میاشت کې ډېرې خلک او ګڼ شمېر نړیوال بنسټونه هڅه کوي چې په یاده برخه کې د ښځو د پوهاوي کچه لوړه کړي. خو په افغانستان کې ډېرې ښځې هغه مهال چې ناروغۍ ډېر پرمختګ وکړي په دې اړه خبرېږي چې بیا درملنه کوم اغېز ورته نه لري. د سینې سرطان د ناروغانو کورنۍ هم په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره د ځانګړو مرکزونو او روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي. د کابل یو اوسیدونکي محمد ازادي راډیو ته وویل مور یې چې د سینې سرطان له امله مړه شوې تر ډېره وخته د دې ناروغۍ په اړه ناخبره وه.
مادرم دغه سرطان سینه داشت. ما از اول خبر نبودیم.
مور می د سینې سرطان درلود. مونږ له اوله خبر نو. څو ځینو ته مو د درملنې لپاره یوړه. د واکسین لپاره مو پاکستان ته یوړه. کله چې راغلم مونږ ویل خای ښه شوی به وي. یو کال خوا کار ته به هم تلله. خو بیا یې وویل غاړه می خوږیږي. یو ناڅاپه پزای شوه. بیرته مو پاکستان ته یوړه. څو ورځې ژوندی وه بیا مړه شوه.
باز دوباره پاکستان بردنش. پس که آمد دیگه باز یک چند روز زنده بود دیگه باز وفات کرد.
د محمد په خبره د هغه نیا ترور او ماما هم د همدې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي بصیرې ازادي راډیو ته وویل د هغې د ماما دوه لونې د سینې د سرطان له امله مړې شوي دي.
زما د ماما لور الله دې مغفرت کړي درې ورځې کېږي چې وفات شوې ده. او مخکې د دې نه زما بله د ماما لور وه چې هغې هم همدغه تکلیف درلودو. هغې په افغانستان کې تداوي وکړله په شخصي کلینو کې. د دې مرض دپاره په افغانستان کې کومه مشخص طبخانه نشته دی چې ناروغان ورشي او هلته تداوي وکړي. چې زما هغه د ماما لور چې تقریبا دوه کاله کېږي چې وفات شوه هغې مهدلته یو نسینه کټ کړله په شفخانه کې. بیا دوه کاله
په همدې حال کې د کابل د جمهوریت روغتون د انکولوژي د ملي څانګې چارواکي که څه هم مشخص شمیرې نه وړاندې کوي خو په روان کال کې په افغانستان کې د سینې سرطان د زیاتوالي خبر ورکوي. د سرطان د مخنیوي د ملي پروګرام راستیال ډاکټر خالد خلیلزی ازادي راډیو ته وویل
د سدیو یا سنې سرطان د عام سرطانونو له جملې څخه دی. ټول نړۍ کې او خصوصا په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. زموږ د اکولوژي ملي روغتون ته د تیر کال په نسبت سکل یاد واقعاتو کې زیاتوالی راغلی دی، خو ولې خوشبختانه نوموړی سرطان قابل د تداوی او قابل د مخنیوي دی که چېرته یې په لومړیو مرحلو کې تشخیص وسي. ځینې د خطر فکتورونه دي چې د سینې سرطان د رامنځته کېدو سبب کیږي، لکه ماشوم ته شیدې نه ورکول، دا ډول د وزن زیاتوالی، هورموني تغیرات، د حمل مخنیوي له درملو څخه بې حده زیاته استفاده کول. دا هغه فکتورونه دي چې د کنټرول وړ دي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه ویه. خو په 1402 کال کې د سیمه ییزو رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سینې سرطان د 6240 ناروغانو د ثبت خبر ورکړی و او ویلي و چې دا د سرطان ناروغانو 6% جوړوي. په ورته وخت کې د هرات د حوزوي روغتون د انکولوژي څانګې مسؤلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دوی ته د سینې د سرطان نږدې 140 ناروغان ورغلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې هر کال شاوخوا 20,000 افغانان د سرطان په بېلابېلو ډولونو اخته کیږي، چې له دې ډلې تر 45,000 زیات یې د دغې ناروغۍ له امله مري، چې تر ټولو عام ډول یې د سینې، معدې، مري، شونډې او خولې، رحم او سږي سرطانونه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، اوس هم ورځو منځني ختیځ ته د اسرائیل پر یوه پوځي اډه د حزب الله د بي پیلوټ الوتکو په یوه پراخ برید کې څلور اسرائیلي عسکر وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. حزب الله چې یو سیاسي او پوځي ډله ده، د متحده ایالاتو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه په تور لیست کې شامل کړي. د اسرائیلو پوځ نن سهار وختي ویلي چې برید د تل ابیب د شمال په 60 کیلومترۍ کې د بنیامینا ښار پر یوې پوځي اډې شوی او له یو خونړیو بریدونو څخه ګڼل کیږي. د اسرائیلو د بیړنیو خدمتونو ملي ادارې ویلي چې د حزب الله په دغه برید کې 18 اسرائیلي پوځیان ټپیان شوي، چې د 8 تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د کړکیچ په دوام د اسرائیلو پوځ پر لبنان هوایي بریدونه زیات کړي دي. بل پلو د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواکونه چې د اسرائیلو بریدونو غوسه کړي وایي چې د اسرائیلو پوځ یې د دوی اصلي مرکز پر دروازې بریدونه کړي او په زور یې د رامیال سیمې ایستلي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اسرائیلو پوځ پرون یک شنبه د اکتوبر 14 په لبنان کې حزب الله پر وړاندې خپلو هوایي بریدونو ته زور ورکړی، خو دغو بریدونو د ملګرو ملتونو د سوله ساتو ځواکونو غوسه راپارولې ده. په لبنان کې د ملګرو ملتونو سوله ساتو ځواکونو اعلان کړی چې سوله ساتي ځواکونه په خپلو قرارګاګانو کې وو چې اسرائیلي پوځ د مراکوا د دوو ټانکونو په مرسته د دوی د مرکز اصلي دروازه په نښه او تخریب کړه. د دې ځواکونو په خبره اسرائیلي پوځ د رامیا په سیمه کې د دوی مرکز ته په زور داخل شوي دي. د دغه ځواکونو په خبره اسرائیلي ځواکونو له 45 دقیقو وروسته بیرته له دې سیمې ووتل. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو ویډیو پیغام کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش څخه غوښتي چې سوله ساتي ځواکونه ژر تر ژره د لبنان له جنوبي جګړه ییزو سیمو څخه وباسي. د لبنان حزب الله ډله یو سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان ډېری جنوبي سیمې کنټرولوي. امریکا حزب الله ډله د یوې ترهګري ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې بیا د دې ډلې یوازې پوځي څانګه د ترهګري سازمانونو په لیست کې اچولې ده. د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواکونه یو 9500 کسیز ماموریت دی چې په 1981 کال کې د اسرائیلو او حزب الله ډلې ترمنځ په 2006 کال کې تر 3 ورځنۍ جګړې وروسته رامنځته شو. هغو 40 هیوادونو چې د ملګرو ملتونو سوله ساتي ماموریت ته ځواکونه ورکړي، په یو ګډ بیان کې پر دغو ځواکونو د اکتوبر د 12 د بریدونو غندنه کړې ده. امریکا او اروپایي ټولنې له اسرائیلو غوښتي چې د ملګرو ملتونو پر سوله ساتو ځواکونو د بریدونه نه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایډن وړمه ورځ ویلي وو په کلکه له اسرائیلو غواړي چې دا بریدونه ودروي. دا بریدونه په داسې حال کې دي چې په سیمه کې د یوې جګړې د پیلېدو احتمال شته. ویل کېږي اسرائیل پر ایران د ځوابي برید لپاره تیاری نیسي. ایران د اکتوبر په 9 نیټه پر اسرائیلو پراخ توغندیز بریدونه وکړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په تهران کې ویلي وو د جګړې حالت لپاره چمتو یو. عراق چې له دې وړاندې ویلي و د ایران دولت سوله غواړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت ویلي د ولسمشر جو بایدن په امرې د تات په نوم د توغندیو ضد سیستم او پوځي پرسونل په اسرائیلو کې ځای پر ځای کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته دا راپور لرو چې د کندهار اوسیدونکي او کاروباریان وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د کاروبار وضعیت خراب شوی او کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. د دوی په وینا سره له دې چې د خوراکي او نورو اساسي توکو بیې تر پخوا ارزانه شوي دي، خو بیا هم خلک د دغو شیانو درانیولو وس نه لري. خلک غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې په دې برخه کې اقدام وکړي او د کاروبارونو د بیا فعالولو زمینه دې برابره کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندهار په بازارونو کې که څه هم ګڼه ګوڼه ښکاري، خو د کاروباریانو په وینا د خلکو د پیر او پلور توان ورځ تر بلې کمیږي. د کندهار یو شمیر اوسیدونکي او کاروباریان وایي په وروستیو میاشتو کې د بازار او کاروبار وضعیت په بې ساري ډول خراب شوی دی او دوی نه پوهیږي چې ولې دا ډول شرایط روان دي. د اختر محمد په نوم د کندهار د خوراکي توکو یو کاروباري وایي د په شمول د ډیری کاروباریانو سرمایه په نیمه کچه کمه سوې ده.
کاروبارم چې د شار د ولاړ مرد مو سره ولاړ دی، مالا په خامو 6000 سرمایه او اوس په دغه دوه میاشت کې 6000 سرمایه مو خړه ده. د مارکیټ لا پورې وړم یو کاروبارونه ګرځا چې ولاړ په وطن کې مونږه کارخانه سره نو مو داسې زمينه برابر ده. روزانی والا دلته ګمرک والا چې فاران راځي سل یو نیم سل پیدا کړی وای د لسیو د شلی شی ماته راک ولا زه یو بندي چارک پځه شوالي ورکوندې ماته لسی ونیس ولې دار کم کار دی وای ولاکه بالا بندې پیدا کړي لاس پنځل سفر په کور کې پځه وځه وشه ډوډۍ وسم کدا ساب بندي ور میان وسم نو خلک دا سره ستړي.
کاروباریان وایي د طالبانو حکومت تر واکمنۍ وروسته کاروبارونه سوسبي، خو په لومړي دوه کلونو کې د کندهار اقتصادي وضعیت نسبتا ښه وو او اوس له تیر څو میاشتو راهیسې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. خیر محمد چې د خوراکي توکو یو پلورونکی دی وای حتی تر پخوا ارزانی هم ده، خو خلک د توکو د پیرولو واسنه لري.
دا رومي بیانډي په ټاټي خرڅو هر نه خولار دی وزداش ولار چې غټ تجارت ولار دی فارې نه سباله بس ورځ د چروین کله می پنځوس غټه دی کله می سل کړه دا غیت لري و دا غشم تری شیم نه دی غټه دی داس واخره غړي فارې نه سې کار نه ولاکه دا اگر د خواري ټوی ټپی ولار دی کاروبار نه سګر سری ولا ګر سره غړ تجارت باندې هر سړی پنارو.
په ورته وخت کې د صدیق الله او شیر محمد په نومونو د کندهار دوه وسیدونکو وای خلک بیروزګار دي، کاروبارونه نستا او اقتصادي وضعیت ورستربلې چټیږي. د دوی په وینا که وضعیت همداسې دوام وکړي د خلکو اقتصاد به نور هم خراب شي. دوی د طالبانو له حکومت د عاجل اقدام غوښتنه کوي.
په کندهار کې انواره د څومره کړي چې کاروبارونه ډېر کمزوري شوي دي، معنی که پټاټي دي که پیاز کړي مینځ ار دکاندارې هاته د خوراک شان چې معنی که څوک ضرورت ونته لري خو دا کاروبارونه لا ولاړ شي. ته یو دکاندار دی نو مشکل څنګه کړی سبا دي خو هغه دکان دی نو دا وړي وبراو دا شخصي هاته غلا بس دا وایي چې په سودا وي نه سبا ته مجبور یم چې دا کاروبار تیز د حکومت څخه مداخله یې چې معنی چې کاروبار یو زمينه برابر کی معنی د غزوانانو یو دغه ته معنی یو دغه وکی دا کاروبار وای داس ولاړ
دی. ولاړ دا کاروبارونه د سومر کی ډیر ولاړ دی د درمیانو د 64 نسته چې خلک اوس معنی ونه خو خدای دا شان کاروبار ولاړ دی شان نه خرسیږي نو خلک شارم نه جن لري چې راه نه نیسه خلک د وجم لري چې شو خو خلک
و مغشتل چې په دیاړه په کندهار کې د طالبانو د کار او ټولنیز چارو ادارې نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نسبل. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل، د بهرنیو موسساتو د فعالیتونو کمیدل، لوړ مالیات د کاروبار په برخه کې د ځانګړو پالیسیو نشتون او نور اقتصادي لاملونو د کاروبار په سستېدو کې لوی ونډه لرلې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون صدری اعتذار ته زره خلک
د سیان غالو شخ
کندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میدان او چغلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو د دغه خبرونه د خبری ټولګو د پای شیبو ته ورسیدلو وړاندې درته د ومی ورځې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی خو اوس د سهار شپږ نیمه بجې شوې په موکړې د خبرونو لنډیسته په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لوی جرګه بیگانه وخت دی و پریکړلیک په اعلانولو سره پایته ورسیده دغه پریکړلیک چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ولوست ګڼې پریکړې او غوښتنې لري جرګې د پاکستان پوځ او پاکستانی طالبانو ته مهلت ورکړ چې تر دو میاشت پورې د دوی له خاورې ووځي د جرګې په پریکړو کې پر ډیورنډ کرښه له پاسپورټ او ویزې پرته د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ غوښتنه هم شوې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزای وایي چې باندې دوه میاشتې وشوې چې پاکستان د افغان سوداګرو پر مخ د ترانزیت ټولې لارې تړلې دي ښاغلي ستانکزي په یوه غونډه کې دا ګام د افغان سوداګرو په زیان وباله د اسرایلو پوځ وایي چې د حزب الله د بي پیلوټ الوتکو په یوه پراخه حمله کې د اسرایل په یوه پوځي اډه کې څلور پوځیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي بل لور ته پاپ فرانسیس یو ځل بیا په منځني ختیځ کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده د افغانستان الف لوبډله نن له عمان سره سیالي کوي ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله نن دوشنبه د اکتوبر په 14مه د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې له کوربه عمان سره سیالي وکړي او د ښځو د کرکټ په پیل شوي شل اوریز نړیوال جام کې بیا نن دوشنبه یوازې یوه سیالي د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ د پرون یک شنبه د اکتوبر په 14مه نیټه دوه سیالۍ ترسره شوې چې په لومړۍ لوبه کې انګلستان سکاټلند ته او په دوهمه سیالۍ کې استرالیا هندوستان ته ماتې ورکړه
وما ورځ د ونې مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه ز سید شنواره مو د ونې د سیاسي ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورځ کې مو هر کله کوم نن ومه ورځ له سره تر پایه د خیبر خامی عدالت یا لوی جرګې ته ځانګړي ده چې تاسو د جرګې د اعلان لپاره تر نن ټولو مسایلو توقعاتو تابع او ورته جوړو خندونو باندې خبر شي خبر کو کې خېلو کې د پی ټی ایم په قربتوب د پښتنو د معاصر تاریخ تر ټولو ستره دیرش زره کسي زجرګه یا قامي عدالت په داسې حال کې لګیږي چې د قومونو له مشرانو او ګوندی پلاویو ترڅنګ ورته د زرګونه عام خلکو او ځوانانو قافله هم ورسېدلې دا جرګه چې د پاکستان ریاست او ایالتي حکومت د مخنیوي پر لپسې هڅې روانې کړې وي د ملمنو د پالنې لپاره د کوکی خېلو شاوخوا سیمو کې د پښتنو درې نیم زره حجرې او کورونه وزګار شوي او د منظور پښتین په وینا د ځوانانو شپږ سوه ټیمونه ورته د خلکو د رابلنې ترڅنګ پر پښتنو د شویو ظلمونو د انسانانو نادرکیو وژنو او تباهیو مستند سازي کړې ده
دغه جرګه دغه راټولېدنه د دې لپاره مهمه ده چې دا ځلې ملت یا ولس په قاعده کې د خپل شعوري اقدام او اراده په پایله کې خپل برخلیک ټاکي
پی ټی ایم ویل یو د جرګې ګډونوال به په اتیا خیمو کې راټول کړي او په لومړۍ ورځ به ورته پر پښتنو د شویو ظلمونو ټول داستان په مستند ډول په سکرین ښکاره کړي خو د جرګې دویمه او درېمه ورځ به یې چې د نظرونو د تبادلې او پریکړې ورځ وي له رسنیو پناه تیر شي البته د پی ټی ایم د سرچینو په حواله اوس د لوی جرګې لپاره ګڼې تابعیاوي د پاکستانی پولیسو او ملیشو د بریدونو او د دایرې راتنګولو له امله اغېزمنې شوي او پی ټی ایم د تدابیرو برخه کې له ستونزو سره مخ دی
هغه پښتانه چې هغوی په پښتونخوا کې اوسیږي که هغوی په رښتیا په پښتنو زړه سوی لري او پخپله په خپل ځان خفه کیږي، سوځیږي، دردیږي، پرې هغوی باید د دغې جګړې ملاتړ وکړي.
او له هغې ورځې وروسته چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اکتوبر په 11مه د قومي عدالت یا لوی جرګې اعلان کړی، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه ګڼ لوري په دې تمه دي چې دا جرګه به څه پرېکړې کوي. د جرګې د رابللو رئیسې پوښتنې زیاتې شوې چې آیا د پاکستان تر واک لاندې پښتانه آزاد پښتونستان اعلانوي که د خپلو حقونو لپاره به نورې منظمې لارې وټاکي. دغه راز پر جرګه د لر وبر افغانانو، پاکستانیانو، نړیوالو خورا کلک نظر او بحثونه روان دي چې د جرګې پریکړه او پایلې ناکامي او کامیابي به څه وي. خو هغه ټکی چې جالب او بارز دی، دا ده چې پاکستاني سیاستوال خپلو بحثونو کې اندېښنه ښیي کیدای شي دا جرګه له پاکستانه جلا هیواد د پښتونستان په نامه اعلان کړي او ګڼ پښتانه هم دغه اعلان د جرګې یوازنۍ بریا ګڼي. خو ځینې بیا وایي دا دومره اسانه خبره نه ده، بلکې د بیل هیواد د اعلان لپاره د پرګنو یووالی مهم و چې دا جرګه یې پیل دی او کار لا پاتې دی.
دا چې دا جرګه به څه پرېکړه کړي، دا د جرګې مسله ده. ولې تر ډېره ځایه د دغې جرګې تمرکز پر دوه شانو باندې دی؟ یو د یوې بشپړې ډاټا چې په تېر 15 کال څخه څونه شهیدان شوي دي، څونه خلک تښتول شوي دي، څونه مظالم شوي دي، د دغه یو ډاټا تشکیل او د نړیوالې ټولنې سره سوال دی. او دوام اساسي هدف یې د افغانانو د لارې بار لوی هیواد د ذهنیت روښانتیا لپاره او دغه یو نیو ریفرندم په توګه د راشکار کېدلو سرکندلو لپاره ترسره کړی دی او هغه تقریبا هغه هدف ته رسیدلی دی. دا مسله
هغه توپیری چلن چې دوی سره کېږي، دغه مزاحمت کوي او غواړي چې نو دوی دغه وضعیت کې بدلون راوړي یا ورته بدلون راشي. نو زه فکر نه کوم چې دا کوم تهدید چې وکړه، به کوم حمله چې وکړه، کومه ویره چې د پاکستان استخبارات او فوج لري، همدارنګه کوم هغه سیاسي پارټیانې چې راځي په دې جرګه کې کینی، دوی نه به دا ضمانتونه اخیستي چې د کامل استقلالیت یا د ازادي غوښتنه بنه کوي.
تر اوسه د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دوی جرګې ته یوازې پر پښتنو د شویو ظلمونو مستند ثبوتونه وړاندې کوي او باقي به جرګه پرېکړه کوي چې پاکستان سره اوسېدل، ترې جلا کېدل او قبل څه غواړي. اما د پی ټی ایم مشر منظور پښتین لومړی وار د لوی جرګې د رابللو د اعلان پر مهال ویلو داسې ښکاري چې نور د پښتانه او پاکستان په یو ځای گزاره نه کیږي. دا غټکه اوچت ترنن پر قومي عدالت د پاکستاني ادارو سیاستوالو او لرو بر افغانانو سترګې ګنڈلې دي.
درګه زما د وطن د ټولو غوندونو مشرانو، زما وطن د ټولو مشرانو، قبایلی علاقائی مشرانو، د دوه ټولو شریکه ده. زه د دوی ټولو پابند یم چې دوی څا امر ته ویل زای منما او کدیګی ملت هر پریکړه وکړه، کدا چا زړه خوشحالیږي که خپه کیږي، کدا چا د غر کولو یا آبادولو وي، زب پیږي جرګه کې پیږي فیصله کې ورسره ولاړ ومه. ډیر مننه.
دمګړې د پاکستان تر ولکې لاندې د ګلګت بلتستان، د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیریان او د بلوچستانو تحریکونه له پاکستان د جلا کېدو خبره په ډاګه کوي او بلوچستان خو حتی په غونډو کې د خپل هیواد لپاره ځانګړی ملي سرود هم غږی.
چې د دې جرګې اهداف د دې سره د پښتنو سره په تیرو دوو لسیزو کې په ځانګړي توګه بې عدالتۍ او مستند سازي ده. هغه مبارزه چې په تیرو 15 کلونو کې کوله، هغه اوس دی غواړي چې د سند په ډول د خپلو خلکو سره او د نړۍ سره شریک کړي. په تیرو درې میاشتو کې د 600 شاوخوا ټیمونو په جوړولو چې کور په کور، کلی په کلی ګرځېدلی دی او دا اسناد یې دا ټول کړي دي چې په تیرو دوو لسیزو کې څومره کسان د پاکستان استخباراتو پوځ تښتولي دي، وژلي دي، صحرایي محاکمه شوي دي، د دې سیمې د خلکو ټول حقوق تر پښو لاندې شوي دي، دوی ته د اوسېدو د ژوند کولو اجازه نه ورکول کیږي. دغه اسناد ټول شوي دي او دا په لومړي ځل باندې د دې په وینا، د پی ټی ایم په وینا، چې دا به د اسناد په شکل، ډاکومنټري په شکل باندې د خلکو د نړۍ سره شریک شي. نو تر دې اخوا د لوی افغانستان یا د پښتونستان د جوړول د لپاره بلا لا ډیر کار ته اړتیا وي، لا ډیر ذهن سازۍ ته اړتیا وي، لا ډیر قوي رهبرۍ ته اړتیا وي، لا ډیر قوي ټیم جوړول ته اړتیا وي. هغه د لپاره بستر سازي کېدلی سي. اما زه خپل فکر نه کوم چې په دې جرګه کې داسې یو اعلان وسی.
او د پی ټی ایم سرچینې ازادۍ راډیو ته وایي په داسې حال کې چې دوی د خپلې لوی جرګې اهداف سولهیز خودلی، خو پاکستانی حکومت له پیله تر پایه هڅه کړې ده چې د دې جرګې مخه ونیسي. د پی ټی ایم د مرکزی کمیټې د معلوماتو لمخه چې ازادي رادیو ته ورکړي د اکتوبر لپاره پاکستانی ادارو پولیس او ملیشو لک تر لګه 15000 د کوکی خېلو په میدان بریدونه او عملیات کړي دي چې د قامی عدالت خیمه پر ولاړه ده. خو د دې ترڅنګ له مختلفو سیمو نه لک تر لګه 300 د پی ټی ایم فعالان او سیمیز مسولان نه معلومه زندانونو ته وړي دي. دغه راز جرګې ته 15 ورځې پاتې وي چې د پاکستان حکومت پی ټی ایم د ترهګرۍ ملاتړی سازمان د ملي ګټو خلاف او په هر ډول فعالیتونو بندیز اعلان کړ. خبر دره کې ټلیفوني شبکې او انټرنیټ قطع کړ او د مرکزی حکومت داخله وزیر محسن نقوی خبرداري ورکړ چې د لوی جرګې مخه به ونیسي. خو له جرګې و ورځ وړاندې په خبر کې لایلتي حکومت او پښتنو مشرانو سره لیدنه کې خبرې ځای ونه نیوه.
نن دا سه ورځ وا چې تر دې پر ویلی شوی وو چې څوک ورشي مونږ به شناختی کارډونه پاسپورتونه بلاک کوو، مونږ به د هغه خلاف کاروایی کوو. تا مشران نن هم درته ولاړ دي، نه په یوه کیسه کې نه دي پاتې شوله د دوی د کاروایی خبره. تا پرونه خپل زور وکه او بله ورځ دې کړی دی، ته خپل مکمل زور وکه. مونږ ښه په آرام سینې درته نیولې دي. یوه خبره خالي دا کوم سنیټر صاحب، سرباز د څښول الله د تشو خبرو نه سړی ډیر ورخطا دی. خدای مکه پښتنو کلک ملاس ورته چکړل د کراچي سمندر ته ځانونه نه ورځوي. دوی د تشو خبرو نه ډیر ورخطا شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو یعنی یوازې یو د خبرو نه چې بندیز پیول کېده، دا بندیز په دې معنی دی چې پښتنو تاسو غږ مکوي. دا بندیز په دې معنی دی چې وچ پښتنو که تاسو وګی کتهګی کترهګری د کوژل کېګی ک قتل کېګی خو تاسو بکاګ نه کوي. تاسو د غږ پروتوکول حق نه لري. تاسو بوژل کېګی خو باید غږ پورته نه کوي. تاسو وبندیانی گئی شکنجه کېګی به خو غږ بنه پورته کوي. نو دی وشته می پیړی دیموکراسي دغه وختنه لري. دی وشته می پیړی جمهوریت دا ډول تقاضاوی لري. دا خو د څوارلسمې پیړۍ هغه سخت جبر نه پسې ور اوختي خبره ده.
بل خو د پی ټی ایم د جرګې په خیمه د ملیشو روستي بریټ پترس کې لک تر لګه درې د پی ټی ایم فعالان د ملیشو په ډزو کې وژل شوی دي او له 12 زیات ټپیان دي. پی ټی ایم د جرګې میدان کې د پاکستانی ملیشو لخوا د وژل شوی او پښتنو فعالانو جنازه هم په همدغه میدان ادا کړه. د پی ټی ایم د معلوماتو په اساس څو ځله پاکستانی ملیشو په میدان کې د دوی لګیدلو خیمو تخنیکی او ضروري وسایلو د خوړو زیرمو ته اور واچو او د اوبو شبکې تخریب کړي او ګڼ نور توکي له ځان سره یرغمل یوړل. خو په وروستي ځل برید او عملیاتو کې د پی ټی ایم په وینا نږدې 1 کروڑ پاکستانی کلداري تاوان د جرګې خیمې ته وخته دي.
د خیبر په دره کې تاسو ولیدل چې څلور کسان شهیدان کړل، لس کسان زخمیان کړل. دغه یو ظلم د پنجاب د ریاست لخوا هم په کوزه او هم په لر او بر پښتونخوا کې دوام لري او دغه ظلم د شخصي مفاداتو لپاره او د شخصي تجارت لپاره په منطقه کې د نور فرمایش باندې کیږي. دلته ولسونه د خپلو حقوق محروم شوي دي او هر هغه څوک هم هر هغه حرکتونه چې د ولس د حقوقو د دفاع غټ پورته کوي هغه حتمي او ضروري په تیر کې ځپل شوي دي.
ولې د بخښنې د نړیوال سازمان پرته نور نړیوالو ادارو په دې برخه کې ژغ نه دی پورته کړی؟ هوادونو خو خپل ګټې لري. طبي خبره ده چې پاره سیمه کې د سیمې سیاستونو کې ستر قدرتونه شکیل دي، اما ادارې هغه چې د بشر د حقونو لپاره مبارزه کوي، هغه چې د انسانانو د ډیری نورو هغه حقونو چې د بشر حقونو په چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په منشونو کې راغلي دي، هغه لپاره فعالیت کوي. تر ډیره بریده پی ټی ایم هم دا باید ومنل سي چې نه دی توانېدلی چې په دې برخه کې ډیر کار وکړي. دننه په پښتونخوا یا د پاکستان په ځینې سیمو کې پنجاب کې هم د لارینونه کړي دي، لکن هغه ډول چې په نړیوال سټیج باندې اسناد وړاندې سي هغه کار نه دی سوی.
او د پی ټی ایم د لوی جرګې د تایید ملاتړ او هرکلی په تړاو د لوی کور ګڼو افغان سیاستوالو مثبت نظرونه ورکړي او یو شمېر نورو سیاستوالو پرې د طالبانو د حکومت په شمول چپتیا غوره کړي، خو ځینو بیا له دې جرګې نه د ملاتړ مخالفت هم کړی دی. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په یو اوږده مقاله کې د پی ټی ایم لوی جرګه د معاصر تاریخ لاغو مهم غونډو ګڼلې ده چې په وینا یې د خپلو حقونو د بیرته ترلاسه کولو، د عدالت د احیا او د پښتنو هویت د بیا راژوندي کولو لپاره ترسره کیږي. خو ټینګار یې هم کړی چې د لوی جرګې د ناکامولو او مخنیوي لپاره ټول تاکتیکونه د پښتنو د حق غوښتنې د هڅو ځپلو لپاره کارول کیږي. د ملي امنیت پخوانی مشر امر الله صالح هم ټینګار کړ چې د پی ټی ایم او افغانستان اهداف یو شاندي او دغه غورزنګ بریا له افغانستان د باندې زموږ دښمن ته شرایط لا سختي او زموږ پرې راتنګي خو په وینا یې د طالبانو له شر افغانانو خلاصي. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمرم د لوی جرګې نه د ملاتړ ترڅنګ ویلي په پاکستان کې پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیزونه د دغه دولت د ظلم او ځواب نه ویلو ښکارندوی کوي او زیاته کړې ده چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې له جوړېدو نه ډار شوی دی. د مالی پخوانی وزیر انوارالحق احادی بیا یوه اعلامیه کې ویلي پی ټی ایم د ظلم ضد چغه ده چې په وینا یې ټول نړیوال سازمانونه باید د دغه غورځنګ د غږ ملاتړ وکړي او زیاته کړې ده پاکستان کې د خیبر د لوی جرګې هر ډول مخالفت غیر قانوني کار او بې عدالتي ده. بل خوا طالبانو د پی ټی ایم د لوی جرګې په تړاو باندې بشپړه خاموشي غوره کړې ده.
دا چې ولې طالبان تر اوسه پورې خاموشه دي یا د افغانستان سیاستوال او یا د افغانستان د شمال ځینې رهبرانو مختلفه دریځ غوره کړی، زما په اند باندې لومړی خو دا چې پاکستان فوج په دا پنځه لسیزه کې کوم هغه جنګ رهبري که یا سازماندهي که یا هغه ذهنیتونه ته چې رشد ورکوه په هغه په انتخاب د رهبري کې چې د کوم رول درلوده، زه فکر نه کوم چې دا دې خاطر باندې وي چې د پاکستان ګټې وننګول شي یا د پاکستان په خلاف کوم دریز غوره کړي. دا قابل د درک او فهم دی، لیکن د افغانستان هغه مستقل سیاستوال نه دا انتظار کیږي چې کوم ظلم چې د پاکستان فوج استخباراتو چې د پښتون په خاوره کې وکړه او د پښتون خاوره د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره وکاروله، افغانستان کې همیشه لاسوهنې وکړه ځکه چې هغه خوا څلوېښت یا پنځوس میله پښتانه خپل حق ته ونه رسیږي او یا داسې په دوی څلوېښت پنځوس میله باندې ظلم کوي چې ګویا افغانستان څخه دوی ویره لري. زه فکر کوم چې دا د هر افغان با مسؤلیت افغان او سیاستوال مسؤلیت دی، دنده دی چې باید خپل غږ د پاکستان ظلمونو په وړاندې پورته کړي او له پاکستان نه وغواړي چې د محکوم ولس ته غوږ شي، نه دا چې هغه وځپي، ځکه چې که نن وي او سبا وي پښتون به خپل حق غواړي او خپل خوندي ژوند ته به رسیږي او خپل استقلالیت به لاسته راوړي.
نننی وخت کې هم ډېری سیاسیون چې په دې څلوېښت کلونو کې دوی ورسره کار کړی و د پاکستان د استخباراتو سره ښې اړیکې هم لري او هغه سیاسیون چې ښې اړیکې هم نه لري د پی ټی ایم په موضوع کې اکثره غلي دي او یا به د قوت تعریف باندې ډارېږي او یا هم دا د پی ټی ایم په موضوع کې نه غواړي چې دوی ښکیل شي. دلته و چې موږ به د جمهوریت په وخت کې هم ویل چې د هېوادپالو سیاسیونو تر څنګ ودرېږي، اوس هم دا خبره په اثبات رسېږي چې هغه سیاسیون چې د هېواد د ولس لپاره کار کوي هغه به هم د مظلومو غږ حمایه کوي او اوسني سرپرست حکومت څخه هم د افغان ولس هیله همدا وه چې باید مظلومو تر څنګ ودرېږي او دا غږ بدرګه او دا هیله اوس هم پاتې کیږي. دا چې لوی سیاست او د دوی انډیوالي د پاکستان د دولت سره او یا هم سیاسیونو سره څه ایجاب کوي هغه باندې به دوی ښه پوهېږي.
او د پی ټی ایم د لوی جرګې غږ دومره درونت للی چې یو شمېر پاکستانیانو په افغانستان کې طالب فعالانو په دې وروستیو کې د حکومت لخوا پر پی ټی ایم د بندیز له اعلان وروسته او له هغې اندمخه ګڼ ټویټري ټرینډونه وچلول. پاکستانی فعالانو پر ایکس پاڼه خپلو ټویټونو کې ټینګار کړی دی چې پی ټی ایم د ټي ټي پي خپلوان غورځنګ دی او د پوځ د وقار او عزت سپکاوي ته یې کار ویلی دی. د پاکستان تر ولکې لاندې ګڼو خوشحاله پښتنو بیا ویلي پی ټی ایم یوازې د وزیرستان خلک دي چې د پښتنو وینې تویول غواړي او د هند یا افغانانو په اشاره له ملت سره د پاکستاني ادارو فاصلې پیدا کړي. خو افغانستان کې بیا یو شمېر طالب فعالان پی ټی ایم سره له ډېر وخته په دې وړاندې چې دوی ول یو وخت طالبان د پنجاب ګوډاګیان بلل او لا هم د طالبانو حکومت پسې بدې ردي وایي. دوی ګڼو ټولنیزو بحثونو کې ټینګار کوي که پی ټی ایم دومره تکړه وي نو د ټي ټي پي ملاتړ دې وکړي او یا د ټوپک راواخلي چې موږ یې ومنو، ځکه د دوی په وینا ازادي د طالبانو په څیر په ټوپک اخیستل کیږي. خو ګڼو د پی ټی ایم پلویانو افغانانو بیا طالبانو ته د ټولنیزو شبکو بحثونو کې پیغورونه ورکړي دي چې تاسې د سیاسي مبارزې په ارزښت کله پوهېږئ او تاسې واک هم کله د ټوپک په زور ګټلی دی. او وسم د خبر لوی جرګې شاته نور جرګو ته ورګرځو چې د لوی جرګې څنګه او کله را پیل شوه. د افغان تاریخ پوه شاسوار سنگروال په قول لوی جرګې د سبها او سیمتی په نوم له باختره تر هند ایریایانو کولې خپل ټول واکان پرې ټاکل او بیا کنشکاله میلاد یو سل شپېته کال وروسته د 2007 پر ټولولو بودایي مذهب کې اصلاحات پرې راوستل. غزنویانو هم سبکتوګین په لوی جرګه واک ته ورسو خو د میرویس هوتک او احمد شاه ابدالي له وخت تر ننه دغه لوی جرګو یوازې د حکومتونو ترڅنګ لوی ملي ټاکنو لپاره خاص ارزښت خپل کړی دی. د ګورګین ظلم خلاف او نسکورول لپاره د پښتنو لومړنۍ جرګه او بیا وروسته دوه نورې جرګې په 1909 کال میرویس هوتک وکړي. په 1909 کې لوی جرګې احمد شاه ابدالي د افغانستان امپراتور وټاکه او بیا د ظلم خلاف بل لوی جرګه د سردار زمان خان په مشرۍ په 1911 کال کې د انګلیس پر ضد د افغان لخکرو د تنظیم لپاره وشوه. په 1915 کې امیر شېر علي خان هم تر ټولو ستره 2000 کسیزه جرګه راوبلله چې خپل ځوی په ترڅ کې ولیعت اعلان کړ. خو غازی امان الله خان په خپل دور کې د نظام نامې د تصویب روسانو نه د پنجدی د اخیستلو او اروپا سفر په اړه لوی جرګې وکړي او دای د حکومت او ملت د اساسي قانون نه نیولې ګڼو نورو لویو پریکړو ته تر ټولو ستره دولتي مرجع وګرځوله.
چې تاریخي ارزښت هم د پام وړ دی، هغه جرګه چې په 1909 کال په کابل کې جوړه شوه، دې جرګې اهمیت په دې کې و چې هغه تړونونه چې د انګریزانو سره لاسلیک شوي وو، چې فرضاً په 1855 کال، په 1855 کال، په 1899 کال او په 1915 کال او په 1921 کال د راولپنډۍ د تړون په شمول باندې کوم ټول تړونونه چې د انګریزانو سره سوي وو، چې په هغې کې د 1893 د ډیورند د کرښې، د ګندمک د کرښې په تړاو چې کوم موافقه لیکونه موجود وو، دا ټول غیر قانوني او لغوه اعلان کړل. نو ځکه خو دغه جرګه مهمه وه، او د دغې جرګې بل مهم والی په دې کې وو چې په دغه جرګه کې د ملي جرګې یا د ولسي جرګې استازي هم وو. او له دې نه ډېره مهمه خبره دا وه چې د ډیورند کرښې پورې غاړې په دې کې هغه مشران راغلي وو چې هغه د مومند د ایجنسی مشران وو، هغه د اپریدیو، د شینوارو او بیا د اوتمنزیو او بېلابېلو قومونو استازو هم په دغه جرګه کې اشتراک کړی وو. او د دې جرګې یو بل اهمیت په دې کې وو، کله چې دغه مشران د پښتونخوا ته لاړل، په پښتونخوا کې هم تقریبا همدغسې په تیرا کې یوه ډېره لویه جرګه په 1909 کال جوړه شوه چې هغو د لومړي ځل لپاره د پښتونستان بیرغ تصویب کړ او هلته د پښتونستان غږ راپورته کړ او ویلې چې موږ د پاکستان په نوم د کوم هیواد یا د کوم دولت یا د کوم حکومت تابع نه یو، غواړو چې پښتونستان په نوم باندې یو مستقل ازادي او خپلواکي ولرو. نو ځکه خو دغه جرګه هم د لوی افغانستان په تاریخ کې ډېره مهمه او اساسي جرګه بلل کیږي. که څه هم هغسې ځینې جرګې نورې هم سوي دي، فرضاً په بنو کې کومه ډېره مهمه جرګه چې وسوه هغه غني خان کړې وه د زلمي پښتون په نوم باندې، تقریبا هغې جرګې دونه اهمیت درلود چې حتی هغه ځوانانو ته وسلې توضیح کړې چې موږ به پښتونستان د ټوپک بزور جوړو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د رابلل لوی جرګې په اړه که څه هم پاکستاني طالبانو په نوم یو ناتایید شوی د ملاتړ بیان خپور شوی دی، خو د افغان طالبانو حکومت یې په اړه لا هم چوپ دی. البته د دوی استخباراتو ته منسوب یوې رسنۍ المرصاد لا یو لیست هم اعلان کړی چې په وینا یې داعش غواړي ځینې پښتانه ملت پال پاکستان کې په نښه کړي. د لیست کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د بلوچستان لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤول نور باچا، د سند ایالت لپاره د پی ټی ایم مسؤول نور الله ترین او د دې غورځنګ غړي زکیم خان وزیر، قاسم چپزی، لطیف وزیری او بادشاه پښتین شامل دي. نه وازی دا، بلکې په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی، د پاکستان په ضد د بلوچستان د مظاهرو مخکخه څیره مهرنګ بلوچ، سمیع الله او سردار اختر منګل هم هغه کسان دي چې المرصاد پکې داوا کړي دایشي وژل غواړي. المرصاد وایي دغه لیست طالبانو د روان 2013 کال د جولای په 10مه نیټه د دایش له یوې مهمې شبکې چې په دې وروستیو کې د سیمې په کچه د دایشانو په یوه مهم پټنځي کې د وسلو او مهماتو سره نیول شوی و ترلاسه کړی دی.
طالبان که بده کې صداقت ولري کې ونه لري په ټوله کې د داس یو سند د داس یو لس خبرېدل دغه یو آدرس په دغه یو سیمه کې هغه ډیر پر دې دلالت کوي چې د تبلیغاتي جګړې او برخه ده تر څو دغه خلکو هغه روحیه او مورال ضعیف سي کغه منظور پښتنوي کې مهرنګ بلوچ وي کڼور هغه کسان چې بده لس کې دي هغه وی دی هغه مورال ضعیف کې او هغه د خپل فعالیتونو څخه سر پر لاس پر سر سی یا شاته سی
د پی ټی ایم د غړو د وژنو مسله کومه چې نړیوال استخبارات افشا کوي او یا هم په داخل د پاکستان کې وژل کیږي دا هم دغه غږ د بې وزلو د غږ د چوپ کولو خاموش کولو لپاره هڅې دي او نړیوالې بازۍ هم د منطقې په کچه باندې ګرمې دي او دا د پښتنو د حقوقو د دفاع مسله یوه لویه مسله ده د منطقې لپاره دا د تاریخ په اوږدو کې او بیا په د اخرو 50 کلونو کې او په اوسني حالت کې د پي ټي ایم او یا د تورت نورو لخکرو د پښتنو د مظلومو لخکرو په مقابل کې به حتما د استخباراتي مسایل روان وي او د دینا د خلاصون یوازنۍ لاره د افغان ولس د لاره او افغان ولس د اتحاد او اتفاق په نتیجه کې کیدلی شي.
او د اکتوبر په 14مه د لوی جرګې د تابعیت په موده کې ځینې جالب ټکي هم وشي کله یادونه پاتې شونه زیاته به وي. د جرګې تر اغلی ایوی سپینساري مېرمنې د کوکی خېلو د جرګې په پندال کې خپل یوازنۍ سرمایه د غوګونو والی کوزی کړی او د جرګې غړو ته مصارف د لندول لپاره ډالې کړی. د مېرمنې په ټولنیزو رسنیو خورا زیاته وستایل شو. بلخوا کسام لارې تړل شوې وي خو د جنوبي وزیرستان د خلکو یوه ستره قافله پیاده د خیبر لوی جرګې ته را روانه شوې وه او کابو 2.5 ساعتونو پرله پسې مزل نه وروسته کوکی خېلو کې یې هرکلی وشو. په دغه قافله سیمه کې د ګمارل شویو ملیشو لخوا ډزې هم شوې او څو کسان ژوبل هم شول خو دوی په زور له وزیرستان نه را روان شوي وو او ورسېدل. دغه راز د اکتوبر له 15مې څخه پرله پسې څو ورځې د اپریدی یو قومي مشر شاکر اپریدی بیا د جرګې د تابعو لپاره راغلي مېلمنو ته د سهارنۍ انتظامات له خپله کوره وجیبه ورسول او پي ټي ایم ته اجازه ورنکړه چې په دغه ورځو کې د جرګې له بودیجې څخه مصرف وکړي. او د خیبر لوی جرګې لپاره که څه هم ګڼ د ملاتړو مخالفت کمپاین نه وشل خو پکې جالبې هغه سندرې وې چې تیرو لس ورځو کې د پښتون ژغورنی غورځنګ او خیبر لوی جرګې په ملاتړ خبرې شوې. د ټولو زیاتې سندرې د انقلابي سندرغاړي شوکت عزیز دي چې دمګړې د پاکستان په زندان کې دی خو هغه ته نږدې د پي ټي ایم غړي وایي حتی په 16 اکتوبر له نیول کېدو یوه شېبه وړاندې هم یوه سندره ثبت کړه. او په همدې سره د نن و مورز عمران غاړو هر اونۍ له خپل سید شنواري سره د ازادۍ لپاره خپل و مورز مهیروي.